آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسیرا ته یاد کړی دی به وزدی یادونه کړی ده یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوي نه کیږي د خبرونه په دوه منی مایک د ورکشوې ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونه وک
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدونکی ګایم ما دا غوښتل چې میخ په منطقه کې سلابې ډېر زیانې نرسولې دي مو د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میخ سره دې کومکې نه وشي او میخ منځکه ډېرې سختې سلابې ځپلې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اردن کا کارکون کو ته نیک هله احترامات وړاندې کوم ورو رزمش در دې کومکونه وسې مش تاریخ باندې مش تاریخ نه لکی تاریخم را باندې باندې او نور کومکونه مست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مش سره کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کی والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله دا ز نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم دا خبره مې در سره شریکوله ما ول په د افغانستان د هلمند په ولایت کې د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي وس مثال لکه د بوست کلا د ډیر د ډیر نړیدل د ډیر سره ویجاړ سوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی اندارنګ د ادګریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا د هم ډیر سره ویجاړ سوی د حتی تړکونه پکښ وتلی دي نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته نو تاسو څخه مهله دغه د چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورور سوی تر څو دوی و دغه تاریخي آثار ته ډیر پاملرنه وکړي ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې دا شتون لري نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وکړي
السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او پاتې سو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوي چې د ازمج په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بیسم افغان بیسم کمی خدي چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي د شپې نیټ د لس بجو ته شار تر شپږ بجو پرې کار کوي د ورځې کار نه کوي او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې د زموږ غږ تر ځای پرې ورسوي چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي نو دا مو هیله ده موږ د وای فای سره د څه په تکلیف باندې یو دا مو غږ دی تر ځای پرې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پرې ورسیږي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته د دې کې چې روغ جوړ او صحت مند وست زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته دا پیغام پرېږدم د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم زموږ څخه اگزیټ انتیامونه نه دي اخیستل شوي د تیرو اتلسو میاشتو اله شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي د لوري څخه اخیستل کیږي زموږ څخه نه دي اخیستل شوي موږ فارغه شوي یو اتلس میاشتې مخته خو تر اوسه هیڅ شوي هیئتو دغه نه دي راغلی چې دغه پروسه وڅېړي حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي مخکې د ریاست کمیټې اخیستی اوس یې د امتحانات کمیټې تړولی دی خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي ټول محصلین که قابله ګان دي که فارمسیستان دي که پروتیز دندان دي او که نرسان دي ټول دغسې ګرځي هر انجو هر مسې ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه است نو خپل مو د ستیامي پر اساس کې څو وری اپلای د لپاره ورغلی خو موږ نه شرط لیست کې موږ نه منی و وای تاسو د اگزیټ نمبر نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څه وکړو؟ کومې خواته ولاړ شو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبوره شي چې خپل ژوند بېزاره وي او خپل د وطن هر لحظه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرۍ ډیر زور غواړي.
تله دې شروع او جوړ به وي نو د ما نظر او د ما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف ده، یونیسا ده، دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي؟ داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی پر کار کوي او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تېر وخت یې پلانکې جای کې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراک ضرورت لري، کومه ده چا ته یې ورکړي؟ دا خو دوی ټول خپلو جوبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسو جوب ته وایي که څرکم؟ دا خلک ټول جوب ته وایي، د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم، ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو. عبدالنبی افغان یم، د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج جوړ دی. اصلي د بادغیس ولایت د بنمرغاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي، موږ تر اوسه هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل پسترای کې اته تر اوسه پورې پراته یو، د کرایه پسترای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسو هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا وده بل په کرایه په سرای کې پراته یو، نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غواړي ته لیدلی دي. دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې تاسو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه سلام احترامات ومنئ. ګران ورونو، ستاسو مې دې ځکه مانه دې ځل کې ستاسو سره زه میسج کوم ورور. دغه د ګران ورور زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه، تاسو ته مې وایس میسج پرې خوته د هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر ته زر راکې. ورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې ورور. نو ورور دغه دې مونږ د مشکلات دغه دی ورور. زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري چې تقاوت شوی دی، تقاوتینه ورکوي د طالبانو له امله، تقاوتینه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی مایوبه دی، معلول دی، هغې ته هم دغه تقاوت مایوبینه معاش نه ورکوي. چې هر وخت ورور چې ورشي ورته ووایي، ورته ووایي چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او دا خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تیر ورځ کله چې په سرور ولسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور ولسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون موږ دا ساحه هم طوفان ډېر زیاته ځپلې ده، په مجموع کې اغمر اثرات په شیخ مصری خارګوټ نه، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې، خو په چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي او بو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطه دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 شاوخوا فامیلونه د اوبو د کمک سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی. په زمن کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د لمریز شمسیو نه بې برخې شوي دي چې دوی دغه ساحه چون ډېره د ښار نه لرې ده. په جګه ساحه ده او لمر سره ډېر زیات دي ورکې خلک ډېر غریب دي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8 ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم له سید هر چاته ورور معلومات ورور په کار چا د معلومات راغی 50000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زیمبای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الله عمل.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې د تمال میدله ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 3 5 1 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 00 3 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید د اچ فیض الله اکا مرحوم المسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 8 2. دې له چې زما پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0005 45 1 6 8 0005 8 4 0 1 6 8. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خانه درکه سوې تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 9 1 9 2 15. شمیره یې ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لال علي ونیم، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک وسیله به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم، یا د یو چا کره ځم، یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ وژمن یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کېږي، یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره ز درته وایم 0 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 0 3 0 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 7 4 4. له خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنې په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته نو کدار جا زروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 یعنی 0 0 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8 وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر لا سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 2 3 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه او ښې شوي د لا په مان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. یا د ما یو ورور د محمد عثمان نومېږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي، 0 1 4 0 1 4 3 0 اخیرتنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر یاس. مجھے ونجوال دے در رحمت اللہ غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ترځ چې نظر مې کې تقریبا د مسیګ نظر کې شوه دا په څلو وې څو کالې تر وکړنه پرتم د کار معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وې سپیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته تمام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
درد را پاروے زما درمان خونے بزر میں والے کراورے گے سواران خونے حس میں درد را پاروے زما درمان خونے بزر میں والے
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو ز فريده سیال هرکلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه همدارنګ د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشي په خیر راغلی. راځئ چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدائی زدکړه د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زدکړه په کابل کې د امام ابانی په مدرسې کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده، او عملته د دې سبس محکمه کې چې ما د قاضي وم بیا مې د لوړو زدکړو لپاره خارج ده سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې کله چې خونځي ته تللی دم د خونځي نه ویره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی. د لغمان په اړه وایي د ماشومتوب د خاطرونو وایي نومړی ځل چې خونځي ته بوتلې.
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې او بخید تمام مور سره ز او زما ورور یو ز ذکر کړی. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدائی کې مو زدکړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هر ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چتلو. هر ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو لوبې وي، او درسونه وو. ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب کدام راته وایي د هغه د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې دغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي، یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خوا د تګو د راتک الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه، او د ډېرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پیکړې دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظ متفاوت فکر درلود، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه هغه مثبت جوانب دي چې سړی پې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ستاسي کورنۍ روښان فکر و؟
زما دا خبره چې کوم، زما په استلا یو مور و، معنی دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام یې لوړ زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومیږي، په هالند کې اوس خپله سرجري لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات وو، پلار ډیر هڅه کړې کومور، او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی، خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطۍ ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو اچھا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو، نو خاص هڅه او خاص توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلط کړی نی پلار زه دوست لرم، الله تعالی دې تمام مر سره وبخي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوا کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه موږ پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسی په دې چې د دې سیاسي احزاب او د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیق اند و بخي ډاکټر صاحب دا دقیق اند مجاهدین وخت وو
دلته د مجاهدین وخت نن لږ زره په خوا چې هغه داس یو حالت راغله او چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پانتون کې د اتحادیه د استادانو او رئیس پښواکو خدای دې وبخي د معاون د دې اتحادیه او په مختلفو مناسبتو کې د تمام احزاب او سازمانونو استاذي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې دا هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا او نه روس ته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي یو معتدل لار غوړه کی چې متاسفانه دا په ډیر ځلی د ته په اصطلاح د قبول وړ نه و دا مختلف جوشو خواته ده نو د دې لار نه لږ زره متاثر شي یاستو سره دې چې موږ د مدرسې د امام ابو حنیفه کې وزو زما ورور وو او هغه ته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه څلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګری واشنایان یو شل نفره 15 نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبکی لکه وفی الله سمی لکه عادی ہدایت معاون دلوی سره والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسه او نور داسې ملګری او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګری او دوستان وو چې تر ډیره حدا پورې کوم مشکل اساسي یاد اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حدا پورې او د هغه موازی تاثیر کړي او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالي او لازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشي هلته چې زه ورغلم ما ته وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه نو بیا مې یو دو عکسم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وای زه په مخه دې ښه نو بیا زه درته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ د راوستېله و پاڅېده لاړو مونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړې او بهرنی هیواد محیط یې مکمل متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړې
ما کله چې د شریز د کړې علي د کړې مې خلاص کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمه شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید خزا وکم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغه ته ژوند متفاوت او د حقوق په وانځي کې چې هغه ته ډیر هغه علي د وخت د محل حمل ته وسیدل او ژوند کو متفاوت ژوند او ما چون هغه ته زه په عربي ژبه پېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دووم کال کې مې په اول کال کې هر کال او یا کسه نتر 15 یا کسه محصلین راتل چک سلواکیا ده د دې او یاونه دیش نه پر ناکامیدل او به ته اخراج یدل او تل نیمای پاتې کېدل په دې نیمای الهته دا و چې زمونږ محصلین او ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پېدل او ډکشنری او قاموس نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ سترو. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال دپاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت خارو کې ژوند کوو دیش نفره څلوېښت نفره دی اکثر په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا دیرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه وم. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک و د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو. ما به ورته ژړلی چې دا طبل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکړي په لنډو کې راته.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تاته مناسبه وي. مؤلفه کړې دي ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ. دی نو هغه وخت کې په مسکو کې وو. لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم. ناسته ولاړ او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په ماینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په ماینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مو څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مال بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښې وخسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په المان کې بېرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا بیا
افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلی ده همدارنګه دینی زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد راغلی په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دینی زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دینی زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلان الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه ډاکټر را وړي افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه وی وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته ورکړ بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې وو او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلایی دی او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په دتریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار لپاره ولیکه دې کار ته مې انکشاف ورکړ بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب میکول په دې ناستو کې سره دی چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پریښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کانادا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري او هغه ته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پرېښودل دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چکې ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چکې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو. بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.